مازدیگر شپک بجه شوی. السلام علیکم. د اختر په دوه ورځو کې څه باندې 300 طالب زندانیان آزاد شوي، خو دا هغه زندانیان نه دي چې طالبانو یې حکومت ته نومونه ورکړي. د افغانستان دولت وایي د داعش ډلې وسلوال د دوی تر څار لاندې دي. دغلته د دوی د خراسان څانګې استخباراتي مشر پرون وژل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا ممکن اوږد وخت لپاره پاتې شي. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته چې احمد تکل یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان حکومت نن د نورو 311 طالب بندیانو د خوشی کولو خبر ورکړ. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو د نښتې په اړه د څیړنې لپاره د افغان حکومت یو پلاوی کندهار ته تللی، او ایرانی چارواکي وایي چې نن یې په نږدې یوه میاشت کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د نورو 311 طالب بندیانو د خوشی کولو خبر ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا طالبان په تیرو دوو ورځو کې د پروان له مرکزی زندان او د نورو ولایتونو له زندانونو خوشی شوي دي. له دې سره د چارواکو په وینا د خوشی شویو طالب بندیانو ټول شمیر 4914 ته ورسید. ورسته له دې چې د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو مسله لنجمنه شوه، ولسمشر اشرف غنی ټینګار وکړ چې په دې اړه د پریکړې لپاره به مشورتي لویه جرګه راوبولي. د ملي امنیت شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم ازادۍ راډیو ته ویل چې دا بندیان د 400 خطرناکو بندیانو له ډلې نه دي.
هغه 400 بندیان چې قانونا د افغانستان حکومت صلاحیت د خلاصون نه لري، دا هغه لپاره به لکه څنګه چې ولسمشر وویلې مشورتي لویه جرګه به راغوښتل کیږي، او یا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي ورته.
د ملي امنیت شورا وایي حکومت 311 بندیان د خنیت اورکام او د سولې د مخامخ خبرو د ژر تر ژره پایل په نیت خوشی کړي. د دې اقدام په خبرګون کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ساحل شاهین ازادۍ راډیو ته وویل چې د بندیانو خلاصون ښه اقدام دی. خدای زیاتوي چې د خبرو د پایل لپاره د هغو 400 بندیانو خوشی کول چې حکومت یې تر اوسه له خوشی کولو ډډه کړې ده اړین دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په اړه د څیړنې لپاره یو جګپړی پلاوی کندهار ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یو بیان کې وویل چې پلاوی به له سیمه ییزو چارواکو سره تر لیدنې وروسته سپین بولدک ته ولاړ شي، او د هغې نښتې په اړه به څیړنې پیل کړي چې له اختر یوه ورځ مخکې وشوه. په خبر پاڼه کې د نښتې د پیل پړه پر پاکستانی پوځیانو اچول شوی. د خبر پاڼې له مخې په پلاوي کې د بهرنیو چارو، دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت او یو شمېر نورو ادارو استازي شامل دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی پوځیانو نښته وروسته له هغه پیل شو چې پاکستانی سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا 16 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د کامرون په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یو کمپ د لاسي بم په برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نایجیریا پولې ته نږدې د کامرون د شمال په لرې پرته سیمه موزوګو کې د دې برید پړه پر بوکو حرام افراطي اسلام پالې ډلې اچولې ده. د سیمې ښاروال وایي مشکوکو وسلوالو نن یک شنبه په کمپ کې دننه د کډوالو یوې غونډې ته لاسي بمونه ورواچول. هغه زیاتوي چې په دې برید کې 14 کسان وژل شوي، خو رویټرز خبري اژانس د امنیتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي د ټپیانو له ډلې دوه نور کسان وروسته مړه شوي دي. په تېره یوه لسیزه کې په لویدیز افریقا کې د بوکو حرام ډیری حملې په نایجیریا کې پیښې شوي دي. د حملو شاوخوا 10,000 کسان وژلي، او د نایجیریا، کمرون، چاد او نایجر ډېر وګړي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي. بوکو حرام ډلې ته د نړیوالو پاملرنه وروسته له هغه واوښته چې په 2014 کال کې د یو ښوونځي 268 زده کوونکي نجونې وتښتولې. د دې ډلې شاوخوا 100 نجونې لا هم لادرکه دي، او د راپورونو له مخې ځینې یې مړې شوي. ایرانی چارواکی وایي چې نن یې په نږدې یوه میاشت کې په یوه ورځ په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. فرانس پرس خبري آژانس د روغتیا وزارت د ویاندې سیما سادات لاری له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي په ایران کې په تیرو 24 ساعتونو کې 2615 اتیا کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې د جولای له 8 نیټې راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده. نوموړی له 130 څخه په 15 ولایتونو کې د کورونا د وبا وضعیت د اندېښنې وړ وباله. په ایران کې له 3,600 زیات کسان په کورونا اخته دي چې د ناروغانو د شمېر له پلوه په نړۍ کې په نهم ځای کې دی. هغه روسي محققان چې د کورونا وایرس ضد دوو کاندید واکسینونو څخه د یوه په جوړولو کې دخیل دی وایي په نومبر میاشت کې د دې واکسین د تولید پلان د روسیې د هغو ژمنو په اړه پوښتنې رابرسیره کړي دي چې غواړي د دې واکسین د تطبیق کمپاین سمدستي پیل کړي. د ویکتور د ویرولوژۍ او بایوټیکنالوژۍ د څیړنو د دولتي مرکز عمومي رئیس رنات ماکسیوتوف نن وویل چې د ده انسټیټیوټ ښایي د کورونا ضد واکسین تولید په نومبر میاشت کې پیل کړي. نوموړي نن یکشنبه له روسیې یو تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د سږني کال په وروستیو او د نوي کال په پیل کې پر هغو کسانو د کورونا ضد واکسین د تطبیق خبره کېدای شي چې د خطر په ګروپونو کې دي او له هغه وروسته دا واکسین پر عامو خلکو تطبیق کېدای شي. د روسیې د روغتیا وزیر پرون د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین د تطبیق پراخ کمپاین به په اکتوبر کې پیل شي. په روسیه کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر شاوخوا 8.5 لکو ته رسیږي او د دې ناروغۍ له کبله تر اوسه له 14,000 زیات کسان مړه شوي دي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. دولت تازه د طالبانو څخه باندې 300 زندانیان پریخي، خدا هغه زندانیان نه دي چې پر خوشی کې دوی لانجه راولاړه شوی.
هغه 300 بندیان چې قانون د افغانستان حکومت صلاحیت خلاصون نه لري داغه لپاره بلک څنګه چې ولسمشر ویلي مشورتي جرګه برا غوښتل کیږي او یا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د غلطې پر داعش د فعالیت کړی تنګ کړی خو کتونکي شک پر لري.
زما په عقیده د داعش د منځ ورل په دونه سادهګي هم نه تر سره کیږي.
پرون په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه استخباراتي مسول هم وژل شو. یو لړپوړی پلاوی کندهار ته تللی چې سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو وروستۍ نښته وڅېړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ممکن د کورونا وبا د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. شپږ بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان حکومت د لوی اختر په دوه ورځو کې د طالبانو 310 بندیان له خپلو زندانونو خوشی کړل، خو دا هغه زندانیان نه دي چې خوشی کېدل یې لانجمن شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې سره د دوی لخوا د ټولو خوشی شوو طالب بندیانو شمیر 4,914 ته ورسید. افغان حکومت ویلي چې دا طالب بندیان د ښه نیت او د سولې د بین الافغاني خبرو ژر پیل په هدف خوشی کړي. تفصیل د ډیوی نادر پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د دغه هیواد د ولسمشر د دستور لمخې به د حکومت لخوا 15,000 طالب بندیان خوشی شي. د ملي امنیت شورا په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د لوی اختر په دوه ورځو کې 310 طالب بندیان له حکومتي زندانونو خوشی شوي او دا لړۍ به جاري وساتل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو 310 تنو نویو خوشی شویو بندیانو کې له هغو 400 زندانیان چې د حکومت لخوا خطرناک بلل شوي څوک نه دي شامل.
هغه 400 بندیان چې قانون د افغانستان حکومت صلاحیت خلاصون نه لري داغه لپاره بلک څنګه چې ولسمشر ویلي مشورتي جرګه برا غوښتل کیږي او یا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي. ورته
افغان حکومت ویلی چې 3600 طالب بندیان له اختر مخکې خوشی شوي وو چې د نویو بندیانو په خوشی کولو سره یې ټول شمیر 3914 تنو ته ورسید. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ ویلي وو چې 1500 نور طالب بندیان به د ښه نیت په مخه خوشی کړي، خو دا یې هم ویلي چې د 3600 خطرناکو طالب بندیانو په اړه به لویه جرګه پریکړه کوي. په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې د طالب بندیانو خوشی کول د سولې بهیر لپاره مهم ګام یاد کړی، خو ټینګار یې کړی چې د امریکا سره د شوي هوکړې پر بنسټ باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د دوی پاتې 3600 بندیان هم خوشی شي. طالبانو بیا مخکې ویلي چې د دوی لخوا دغه بهیر بشپړ شوی او 3500 حکومتي بندیان یې خوشی کړي دي. دغې ډلې له عرفې یوه ورځ مخکې د لوی اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ چې د افغان حکومت له لورې یې هرکلی وشو، او حکومت هم وویل چې په دغو ورځو کې اوربند ته ژمن دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجی انوري وایي د اوربند دوام د ټولو افغانانو غوښتنه ده او طالبان باید دې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
در حال حاضر هم کار جریان داره تا
آتش بس دوام هغه وایي اوس مهال کار جریان لري چې په هیواد کې دوامدار اوربند ټینګ شي او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره مناسبه او ډاډه فضا رامنځته شي. له طالبانو د افغان حکومت او خلکو غوښتنه دا ده چې تاوتریخوالی او جګړه ختمه کړي، د اختر درې ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان په ملي او نړیواله کچه له هر کلي سره مخ شوی دی. که څه هم د بند په ورځو کې په یو شمېر سیمو کې د امنیتي پیښو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي، خو د پلازمینې کابل او ولایتونو اوسیدونکي وایي چې نور د بریدونو، نښتو او چاودنو زغم نه لري او د اختر ورځو اوربند باید وغځیږي. هغه غوښتنه چې تر اوسه یې طالبانو د منلو او نه منلو په اړه څه نه دي ویلي.
د اوربند د پای شیبو ته تقریبا شپږ ساعته نور پاتې دي. نن شپه په 12 بجو د افغان حکومت او طالبانو اوربند پای ته رسیږي، سره له دې چې په بیلابیلو ولایتونو کې ځوانانو، ولسی خلکو او مدني فعالانو د دغه اوربند د دوام غوښتنه کړې، خو تر اوسه دواړو لوریو د لپاره ښکارا څرک نه دی ښودلی. په هلمند کې د اوربان سره سره جګړې شوې دي او دواړه غاړې مرګژوبله هم لري. که څه هم د هلمند چارواکي په رسمي ډول په دې اړه د نظر له ورکولو ډاډه کوي، خو د ازادي راډیو د خبریال موندنې ښیي چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه شوي. الیاس دایی د لښکرګاه د ایمرجنسي روغتون ته تللی او وایي چې دغلته په تیرو 24 ساعتونو کې هیڅ ملکي ټپي نه دی راوړل شوی.
پلش کرګه کې د عجل مرستو د روغتون ایمرجنسی مخې ته د ناستو کسانو شمیر په مراتب کم دی. په خو بدلته هر سهار د مرختلو سره جوخت لسګونه هغه کسانو د انتظار شېبې تیرولې چې د خپلو ټپیسو دوستانو سره راغلي ول. هغوی چې د اختر په درېیم ورځ د دې روغتون مخې ته ناستې وایي د پخوانیو ناروغانو د رخصت او پوښتنې په موخه راغلي دي.
دلته مې نفر مریض دی، د مخه مې راوړی و، دلته و، بیا مې وویست د اختر تالته و، نو اوس یې په اسمان کې کېده کوکونه سپخی د دغه دپاره مې
اوربند په اړه دغه نظر لرم چې اوربند وسي د حیاو او دایمي اوربند وسي، د وطن د سوله راسي، امن راسي، خپلواکي راسي، نو بندیان آزاد شي، ولس ټول خپل د سارسی سر د خلاصو چې کوم تشویش نه شهر خواته زی مشکلاتونه ختم وي، امن ورورګلوي، ورورګلوي مينو محبت وي ټوله مس په دغه باندې موږ ډیر خوشاله یو، دغه ارمان لرو، دغه په ارمان باندې یو ټوله.
د لشکرګاه شهر د څلورمې حوزې بابا جی څخه راغلی سوجری جمعه خان چې د نارس راجو لسوالی امنیتي کمربند ته نږدې اوسیږي وایي دغه شیبې وروسته چې د اوربند اعلان شوی دی ډز نه دی اورېدلی.
متوجه دي، خوشاله وده دي چې د اوربندي وسی ګوندې خدای د ملت پر قرار شي جوړ
دی. نن خپل ټپي شوی زوی چې په پولیسو کې د دندې پر مهال د طالبانو په مرمۍ څو ورځې وړاندې لګېدلی و د روغتون څخه کور ته بیایي.
اوربند خو نو دغه د پاره ښه دی چې دا مخلوق به د مشکلات خلاص شي، نه بیا چې زموږ خبر شوي چې دلته اوربندي ده موږ په ډېره خوشحالي کړې ده. موږ وایي ټکو ټوبه ورک شي، نو موږ په مختار کې موږ په دې خوشحاله چې ګر سره د اوربندي د پای وشي بیا جنګ ونهشي. دلته مې نفر مریض دی، د مخه مې راوړی و، دلته و، بیا مې وویست د اختر تالته و، نو اوس یې په اسمان کې کېده کوکونه سپخی د دغه دپاره مې راوست.
د څه شي ټپي و؟ هغه
پوسته کې و، عسکر و، خود
سپین ږیری جمعه خان اکا د اوسېدلو تر سیمې ور هاخوا په مرجې سنګین او ځینو لویو لارو کې امنیتي پېښې سوي دي چې د جګړې دواړو غاړو ته تلفات هم پکې اوښتي دي. د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون یوې سرچینې چې د رسنیو سره یې د خبرو د نه اجازې په خاطر د نوم ښودلو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی ته د اختر په اوله ورځ د ملي اردو د لسو وژل سوو سرتیرو جسدونه چې سنګین ولسوالۍ ته پر غځېدلې 611 سړک ټانګ د مین د غاړې پر یوه مین برابر سوی وو او په دوهمه ورځ درې پولیس چې په نهرسراج ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال ټپیان سوي ول راوړل سوي دي. اما د حکومت مسولینو ترڅنګ طالبانو هم تر دې دمه د ذکر سوو پیښو په اړه په رسمي ډول خبرې نه دي کړې. که څه هم د اوربان پر مهال د ملکي مرګ ژوبلې خبرونه نه دي ورکول سوي خو د طالبانو له سیمې راغلی مولوي ابراهیم وایي د له سیمه ییزو طالبانو واورېدل چې که حکومت اوربان یا اورکم ته ادامه ورکړي طالبان هم ډز بندیز ته حاضر دي.
وایي انشاءالله رحمان دواړه جانب دغه اوربان ته متحد او ځکه دا هر یو خپل د امیر امر بیا په سیر قصاران طالبان دي خپل امیر امر ته بخیله به کوي دوی دغه بس کوي چې بس موږ امیر امر کړی دی لاهي راغلی دي موږ د امیر امر طلبی کوي بس متحد تر غزمانی چې موږ دغه نیټه یې دی کوي سات وی کدو سات وی کوي یو ورځ وی کدو ورځ.
طالبانو تر لوی اختر څو ورځې وړاندې ویل د شنیت او د سوري د خبرو د پیل په خاطر د اختر په دریو ورځو کې اوربند کوي او د حکومت پاته بندیان خوشی کوي چې ورسره جوخت افغان حکومت هم د اوربند اعلان وکړ او د اختر په مناسبت د طالبانو د 1500 نورو زندانیانو د آزادولو ژمنه وکړه. هلمند کې په تیرو دوو لسیزو کې د جنگ توت سنگر پاته سوري خلک د جګړې د دواړو غاړو غوښتنه کوي چې د اختر په مناسبت راغلي فرصت څخه ګټه واخلي اوربند وغځوي او د سولې خبرې هم ژر پیل کړي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم راځو افغانستان کې یوې امنیتي موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د داعش ډلې غړي د دوی تر څار لاندې دي. د دغه وزارت مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې له تېر یو کال راهیسې دغه ډله په افغانستان کې ماتې سره مخ ده او سلګونه غړي یې حکومت ته تسلیم شوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ملي امنیت ریاست پرون اعلان وکړ چې د دغه ډلې د خراسان د څانګې د استخباراتو مشر اسدالله اورکزی وجلی په دې اړه پام وکړی د ډیوی نادر راپورته.
وروسته له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د شنبه په ورځ د اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزی وجلی اوس د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډلې په دغه هیواد کې ماته خوړلې. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ډلې پاتې غړي د دوی تر سر لاندې دي.
در مجموع داعش در افغانستان شکست
خوړله. په ټول افغانستان کې ما ته خړلې پوروسی او کال کې ډېرې سنگرونه په ځنګړي ډول ختیس کې تخریب شول. ډېر مهم او کلیدی کسانی ونیول شول یا وشل شول. له زرو زیات جنگلي د خپل کورنۍ سره افغان حکومت ته تسلیم شول. د داعش ډلې پاتې کسان هم تر څار لاندې دي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست تیر ورځ اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزی د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وژلای دی. په دې اړه د ملي امنیت له ریاست نه په خبري شوی خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړی د پاکستان د اورکزیو اجنسی د داخل سیمې اصلي اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې نوموړی د داعش ډلې یو ډیر خطرناک او مهم کس بلل شوی او ویلي دی چې په افغانستان کې د ډیرو حملو مسول و. کس هم د ملي امنیت ریاست د دغو عملیاتو د ځای په اړه څه نه دی ویلي خو د ننګرهار ولایت د مقام دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ضیاءالرحمن مشهور په اسدالله اورکزی په جلال آباد کې په مولوی خالص کالونی کې د ملي امنیت د ریاست په عملیاتو کې وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو ادعا کوي چې په وروستیو څو میاشتو کې دغه ډلې د څو لویو بریدونو او چاودنو مسؤلیت پر ځان منلی دی. د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا د ثور په 23مه د کابل د برچي سیمې په ملي سلبستریز روغتون باندې په ډله ییز برید کې و 2 تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول چې خزي او ماشومان هم پکې شامل و. د دې ترڅنګ د داعش ډلې ورستوي سو میاشتو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ماین چاودنو له لارې هم خلکو ته مرګ ژوبله واړوله چې په ترڅ کې یې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون دوه کارکوونکي هم ووژل شول. خو د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون بیا وایي داعش ډله نه ده ختمه شوې او برعکس بریدونه یې زیات شوي. د دې کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ډله په یو شمېر ولایتونو کې اوس هم جلب و جذب لري.
داعش فعلاً هم فعالیت لري په اوس هغه ولایتونو کې چې د دوی نفوس کم و هغو کم دوی جلب و جذب دي او جلب و جذب یې روان دي. او ما درته وویل چې دا په داخلي جنګ په دې اتباعو او یا په د ملي امنیت په مسایلو پورې اړه نه لري تر څو چې د دوی هغه دونران چې دوی تنویلوي چې هغه د دوی د نفوس څخه لاس وانخلي او د دوی پر دوی باندې د سرمایه ګذارۍ نه لاس وانخلي تر هغو به همدا جنګ وي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په داسې حال کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو د مشر اسدالله اورکزي د وژلو خبر ورکوي چې دغه ادارې څه موده مخکې د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي او دوه نور مهم غړي د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ونیول. ملي امنیت ریاست هغه مهال په خپل خبر پاڼه کې ویلي و چې له اسلم فاروقي سره یو ځای بنگلاديشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد هم نیولې دي.
په همدې حال کې د امنیتي چارو شنونکي باري عارض وایي که افغان حکومت او طالبان هوکړه وکړي نو د داعش او داسې نورو وسلوالو ډلو په وړاندې مبارزه آسانیږي. افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو مو همکارې ډیوې نادر د امنیتي چارو له دې شنونکي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د داعش ډلې په وړاندې د حکومت عملیات څومره مؤثر دي.
زما په عقیده د داعش د منځه وړل په دونه سادګي هم نه ترسره کېږي. اوس د چې دوی په افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې په څو ولایاتو کې فعال دي او ځینې تروریستي پېښې هم حتی په کابل کې رامنځته کړلې. زه فکر کوم چې په افغانستان کې د صلح اساس او د تروریستي باندو د منځه څخه وړل صرف او صرف د طالب او افغان حکومت په منځ کې روغ جوړه رامنځته کولای شي. دا داعش فعالیتونه تر څو چې طالبانو د افغان حکومت سره سوله نه وي کړې دا به دوام لري، ځکه د طالبانو جګړه د حکومت او امریکا په وړاندې دغه زمینه مساعده کړې ده چې ځینې تروریستي ډلې بغیر له داعش څخه هم فعالیت وکړي.
عارف صاحب، یو بل مسله هغه ده چې ضیاءالرحمن مشهور په اسدالله اورکزی دا هم د پاکستان دی او د دې ترڅنګ له دې نه وړاندې کوم کسان چې ونیول شول د داعش ډلې ډېر مهم کسان هغه هم د پاکستانو، دا څه یو ارتباط کېدای شي چې دوی د هغې خوا دي فعالیت دلته کوي او بالاخره دوی وژل کېږي یا نیول کېږي او دا جګړه لا هم دوام لري؟
بدبختانه افغانستان ته په تیرو کلونو کې هر ستونزه چې د تروریزم په ارتباط باندې پیښه شوې ده هغه د پاکستان د لارې څخه رامنځته شوې ده. پاکستان د افغانستان سره د ډیر وخت څخه عمده دښمنی لري او پر دغه بنسټ باندې ډیری تروریستي ګروپونه و افغانستان ته لار ورکړې ده چې راسي، لکه المجاهدین او نپیژم سپاهي صحابه او نور داسې تروریستي ډلې چې زما ته اوس په سټین نومونه په ذهن کې نه راځي. او داعش یو د هغه پروژو څخه ده چې د پاکستان د طریقه څخه افغانستان ته داعش د فضا نه دی رالوېدلی، د تاجکستان او ایران او ازبکستان د لارې څخه نه دی راغلي، دا فقط او فقط ټول د پاکستان د طریق راغلي. او شک نسته چې دا د یو منظم برنامه په پایله کې رامنځته شوي دي او د پاکستان حکومت نشي کولای چې د دې څخه انکار وکړي چې دغه پروژه سره مرسته کړې ده.
باري عارض و چې د داعش پر فعالیتونو غږیده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د امنیتي ادارو یو غټ پلاوی نن کندهار ته تللی ترڅو په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوې جګړې په اړه تحقیقات وکړي. صادق رښتینی پرې له کندهار دغه راپور راستولی.
د کندهار مرستيال والی اجاغل علي دستګيري وای د افغانستان د امنيتي ادارو یو غټ پلاوي نن یک شنبه کندهار ته راغلي تر څو په سپین بولدا کې د پنځشنبه په ماښام د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوې جګړې په اړه تحقیقات وکړي. شاغلي دستګيري وای چې پلاوي به د اړتیا په صورت کې د سپین بولدا او چمن ترمنځ په صفري نقطه کې د پاکستاني لوري سره هم وګوري.
پلاوي د امنیت شورا مشري باندې د دفاع وزارت او د داخلي وزارت او خارجه وزارت او ملي امنیت دغه څنګه پلاوي هټه راغلي دي او د والي سره مشري د کندهار ولایتي ادارې ورته سره مشري نه سره په مجلس کې دي معلومات په لټنه کوي. دا غوړسته بیا په سیټه به چې بیا دا غوړسته د قضیې د تحقیقاتو خوږو مشکلاتو او دا خطر راغلي
تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې د ډیورین فرکر شه د پاکستانی فوجانو د ورستوي بریدونو د څرنګوالي او د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د وی غونډې د جوړیدو غوښتنه کړې و. بلخوا د سپین بولدک د جګړې قربانیان د حکومت په ملرنه غواړي. شامیر او عبد الله چې د پاکستانی فوجانو د توپونو په ګولو یو کورونه نړیدلی او د کورنۍ غړي وجل سی او ټپیان سی د حکومت څخه د همکاري غوښتنه کوي.
دا هغه ډېر څه توپونه یې راغورځولي وو. هغه په دا کورو کې مشه جنګ و ټکان و دوی راولاړ شوي وو. په کور کې څوک نارینه نه و بره په خواري پسې وو. د اختر شپه وه. هغه یوه مور مو پر کور باندې وه چې هغه راورسېدي ګره په یوه خونه نه ایستلي. هغه ډېر څه توپ راغلي په هغه خونه کې مشاتوي وو. بل همسایګان شاوخوا کورونه په هغه کې زموږ په کور کې لایو مشاتوي. هلته درې درې څلور خلو دانې مشاتي وو.
ډاکټرانو کتلي پاسمانه کړې وي نور والله د اوس دردوس ګسر کښېستای نه ولر داسې دونه دردونه رئیس مستر اوس
د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه د تیر پنځشنبه په ماښام وروسته لاغ رامنځته سوه چې د بولداک او چمن ترمنځ سلګونو ایسار مسافرو د پاکستان په تاسیساتو هجوم وروړ. دغه جګړې چې شاوخوا څلور ساعته یې دوام وکړ په نتیجه کې پنځلس ملکي افغانان ووژل سوه او شاوخوا اتیا تنه نور ټپیان سول. پاکستاني چارواکو نن یکشنبه د چمن او بولدک ترمنځ د ویش دروازه په یو طرفه ډول خلاصه کړې او په پاکستان کې بند پاته مسافرو ته افغانستان ته دا وشتو اجازه ورکړې. د کندهار چارواکي وایي تر اوسه نه د معلومه چې پاکستان به له افغانستان څخه دغه هیواد ته تلونکو مسافرو ته څه وخت د تګ اجازه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي ښایي د کورونا ویروس وبا د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادهانوم گیبریسوس وویل په نړۍ کې به د کورونا وبا اغیزې د اوږدمهاله مودې لپاره محسوسې وي. د گیبریسوس په وینا کورونا وبا چې د دې پیړۍ له عمده روغتیایي بحرانونو ګڼل کیږي اغیزې به د څو لسیزو لپاره احساسي. د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د خبرېدو له کبله د هیوادونو اقتصادونه له رکود سره مخامخ او پلسګونو میلیونو کسان وزګار سي وي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د خته کسانو شمیر تر 100 میلیونو او اتو لکو اوښته خو له دې جملې تر 100 میلیونو ډیر کسان روغ سي وي. دغه راز په کورونا وایرس په نړۍ کې د مړو شمیر تر 6 لک او 15 اتیا زرو زیات شوی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس اخته سوي چې شمیر یې تر 4 میلیونو او 6 لکو اوښته او د مړو شمیر پکې تر 3 لکو 450 زرو زیات شوی دی. که څه هم ځینې ایالتونو د کاروبارونو د بیا پرانیستلو مخه نیولې ده خو د کورونا وایرس د خپرېدو د کموالي یا مخنیوي نښه نه پکې لیدل کیږي. په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 500 لکو واوښتې او د مړو شمېر هم پکې تر 300 او 1350 زیات شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان تېره اونۍ خبرداری ورکړی و شایي د افریقا په ټوله لویه وچه کې اقتصاد چې تر ډېره پر صنعت ولاړ دی زیانمن سي. په دې لویه وچه کې روغتیایي سیستم کمزوری دی او په لور پرتو سیمو کې د جسمي فاصلې رعایتول تقریبا ناممکن ښکاري. جنوبي افریقا چې د وګړو شمیر یې 50 میلیونو ته رسیږي په نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له مخې په پنځم کتار کې راغلې ده. په سر کې د امریکا متحده ایالاتونه ورپسې برازیل بیا وروسته روسیه او هندستان دي چې د دغو ټولو هیوادونو د وګړو شمیر زیات ګڼل کیږي.
ګلزمان کمالزی لکونار نه لیکلی وای ک طالبان پرختیا هم افغانان وی نو والد پاکستان د بندیانو د خلاصون غوښتنه کوي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی وای حکومت له خوا د نوې طالب بندیانو د خلاصون هرکلای کوي او دا یو ښه ګام بولی. تازه خان سمسور لیکلی وای له طالبانو څخه غواړو چې د خنیت لپاره اوربند وغځوي. حکمت الله حماس لیکلی له نادرین نه وای پاکستان په افغانستان کې سوله او اوربند نه غواړي ځکه د طالبانو له اوربند سره سم پاکستان پر افغانستان بریدونه وکړل. له دې سره ورسېدو د دغه خبری مجلې پایته. په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. اوس هم زموږ همکار ستار فروغ راغلی استودیو ته چې تاسو ته دری خبری